چه په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي کمیږي او انقباض کوي دې ته به موږ تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه تور دی، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چیشي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چیش کېږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چیش کېږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اولې صفحې څخه پیلېږي تر لسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست ده، چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پېړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او موږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کېږي. البته کچیر وګورو، کچیری و یو ماده په پرله پسې ډول سره چشي سي، البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې ته خپله د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کېږي، چې خپله په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي، او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي، عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د نه ویشل کېدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کېدون؟ یعنی ا یعنی د نه اټومز، یعنی د تجزیه کېدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري، یا د نه ویشل کېدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم خپله دې ته اټوم وایو، چې د اټوم په باره کښې، البته د اټوم په تاریخچه کښې، تاریخچې ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یا هم د اټوم په تاریخ کې که چیرې موږ را تاسو وګورو، لومړی خو موږ را تاسو وویله چې ماده څه شی ده، د څه څخه جوړه شوې ده. په دې باندې موږ را تاسو بحث وکړ. راځو اوس د که چیرې وګورو موږ را تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو، چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپله اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل و، چې خپله یې ویله د اټوم جوړښت. البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو، چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینې کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه، چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یو نظریه وړاندې کړې وه، ویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسون موږ او تاسو ویله جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه چې خپله اټوم ته یوه خپله یو کرهیي شکله ذره وویله، او دا هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادېږي، او کېدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي، او هرومرو کېدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله، چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې. البته وویله چې کېدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپله دغه هسته کېدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېر شوي وي، چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وه اټومي موډل چې وه، خپله د شمسي نظام یا د شمسي منظومې موډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ او تاسو ته څه شي کړ معرفي کړ. یعنې البته یې لمر د یو شمسي منظومې په مرکز کښې ځای ورکړ، او د اټوم په مرکز کښې که چېرې وګورو هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره څه شي کېږي څرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و، چې هغه خپله اټومي تیوري موږ او تاسو لپاره بیان کړله، چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1913 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. د خپل نظریه کې ول الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه شي کېږي ګرځنده وي، یعنې د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه شي کوي نه ازادوي. نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي، چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوي وه او لیدل شوي وه، وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه چې په 1916 میلادي کال کښې رامنځته شوه، چې په دې ځای کښې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته شوله، چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کښې پروتون او نیوترون وجود لري، د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي، چې هغه مدارو کښې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځن په حالت کې و، چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1918 کال کښې رامنځته شوله. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله اټوم وپېژند، د اټوم په تاریخچه کې موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل، اوس راځو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو، چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه څخه دي. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درېو برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي، چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپله پروتون او نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي، چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي، چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو، چې د اټوم چې هسته چې ده خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چارج درلودونکې ده، چې د اټوم هسته چې ده خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې څه شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې د ګران زکون کاغه یو درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګران زکون کوم موږ او تاسو پیژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله یې 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني ګرانو زکوونکو، دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هسته پر شاوخوا باندې مدارونه ویني چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي. او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپل نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کیدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي، او کوم برقي چارج نه لري. د چا د نظره دوی چې دي خنسا دي، او نیوترونونه چې دي په این تورو سره ښودل کېږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې، البته د اټوم په هسته کې، د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یوې انګلیسي فزیک پو، البته کیمیا پو و، چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده، د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې د چارج له نظره مثبت چارج درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري، په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمېر او د نیوترونونو شمېر، د الکترونونو شمېر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی که چیرې وګورو، د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمېر، البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کېږي چې دوی په د اټوم په هسته کښې ځای پر ځای کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې ووایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده، د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده، یعنې دا چې د دوی د پروتونونو شمېر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې ده یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر و، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پېژنو چې اټومي کتله څه شي ته ویل کېږي. اټومي کتله چې ده ګرانو زده کوونکو، د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته ویل کېږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعې ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو، البته یا هم د کتلې نمبر ورته ویلی سو، چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعې څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ، یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده، چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په نه سره ده، چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شي خواته چې شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده، یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور څه شي کېږي لیکل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر ده ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 10 سره، او اټومي کتله یې مساوي ده په 15 سره. یا هم د کتلې نمبر یې مساوي په 15، او اټومي نمبر د پروتونونو شمېر یې مساوي په 10 سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکتروني کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله که چیرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکتروني کشرونه که چیرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کېږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکتروني کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو، که چیرې موږ او تاسو وګورو د دوی د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو چې یو فرعي انرژیکي سویه ده بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کل ام ان او پی کیو څخه او فرعي سویې چې دی یا کشون چې دی هغه عبارت اس پی ډي اف څخه چې هغه څلور دی په اس پی ډي اف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه کوي د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو لکه څنګه چې تاسو ویني رازو د الکترونیک کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه شي کو ان په قیمت ورکو تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کو او بل اخر به موږ او تاسو ته د لمړي اصلي انرژیکي سویه تعداد معلوم کړي چې په لمړي انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني په لمړي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي او په دریم کې دغه سي اتل اساو په سلرم کې موږ او تاسو وینو چې دو دیش خو تر سلرم پورې موږ او تاسو کولای شو چې دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویې کې د الکترونونو شمیر معلوم کړو خو د سلرم مدار څخه یا د سلرم قشر څخه وروسته دغه فرمول چې د ست نه کوي د دې برعکس ده نور د دې څخه ورو ورو څه شي کېږي په هر مدار کې کمیږي او هر عنصر چې ده د هر عنصر اټوم چې ده د دوو مدارونو څخه اضافه قشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې منتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړۍ پړاوونه ترسره شول او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده پلمړی ځل کښې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ او په همدې ترتیب یې بېلابېل ډګرونو او په بېلابېلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي لکه طب کرنه صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل. په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د شلو میلیونو څخه زیات یا هم د شلو میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېروي. د دوی د غلیان او د زبان نقطه یې د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکی یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه شي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پېژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادېږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پېژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربون چې د خپله سمبول په سي تور سره ښودل کېږي د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې دولس او اټومي نمبر یې شپږ دی. خپله کاربون چې د خپل اټوم په الکترونیکي شروع کښې شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوترونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا یې اټومي موډل دی د کاربون او هغه یې د لیویس پر اساس مالیکولي فورمول او ساختماني فورمولونه دي چې وینو په لومړۍ مدار کښې دوه او په وروستي مدار کښې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربون د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ د یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونې اشتراکي اړیکه، دو ګونې اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې څه کولی سي پوره کولی سي یا هم تر څلور پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونې راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فورمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فورمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راتو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربنونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربنونو ترمنځ ایښودل سوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه د کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربن عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګران اوس د کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانه سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګران اوس د کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د اټومي تھیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپږمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګران اوس د کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تھیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شی ته ویل کېږي یا اټوم څه شی ده. اټوم، ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم رزو د اټوم تعریف ته وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش ور او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش ور نه ده، یا هم دا چې د تجزیه کولو ور نه ده. د رزو، ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو اټوم وپېژند، د اټوم په اټومي تھیوري باندې بحث کوو، چې د اټومي تھیوري چې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کښې، په پخوا وختونو کښې، یا په پخواني تھیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي، کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو ور نه دي، یعنی نور د تجزیه کېدو ور نه دي. دغه تھیوري چې ده، د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کښې، یا هم قمري میلادي کال کښې پیشنهاد شوه، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویله چې دغه ذرې د اټومونو، یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی په هغه وخت کښې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14مه پېړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه، د دوهم ځل لپاره بیا د اټومي تھیوري په اړه یو اټومي تھیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کښې په 1408 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره، چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و، د اټومي تھیوري بنسټ کېښود. چې د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و، چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تھیوري کښې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسون نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مقناطیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسون څخه وروسته، چې تامسون هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تھیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و، چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره، چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته، ګرانو زده کوونکو، په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه، نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و، د بور اټومي تھیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړه، کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي، او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رزو، لومړی په 1908 میلادي کال کښې چې اټومي تھیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و، چې خپله په اټومي تھیوري بنسټ یې کښېښود د لومړي ځل لپاره، چې د خپله له دې تھیوري سره سم ټول مواد یې له ډېرو کوچنیو ذرو چې له اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په همدې ترتیب دا اټومونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی سي، چې دغه جان دالتن په خپله اټومي تھیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تھیوری کې ځین نور مهم ټکي چې موږ او تاسو دلته په شمارور ډول سره په لاند ډول سره ترتیب کړی دي چې په خپل هغه اټمی تھیوری کې جانداتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره وصل ورته دي یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي او په همدې ترتیب جاندالتن وویل چې بېلابېل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کېږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي او جاندالتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بېلابېل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړوونکو اټومونو نسبتي شمېر او ډولونه یو شان وي او په همدې اساس جاندالتن وویل که چیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کېدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطېږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي جاندالتن هغه د اټمي تیوري مهم ټکي وي خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پېړۍ کښې وروسته د جاندالتن د اټمي تیوري یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جاندالتن وویل چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري یعنی هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالی ده یو بې دلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړه نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پېړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمي تیوري تحلیل کړل سوله چې د همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمي جوړښت تیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په نولسم پېړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنی دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کېږي او د بېلابېلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جاندالتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د نولسمې پېړۍ په پای کښې منځته راغله او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پېړۍ کښې تحلیل شوه هغه داسې چې څېړنو یعنی په شلمه پېړۍ کښې د نولسمې پېړۍ څخه وروسته په شلمه پېړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلی یعنی لاسته راغله چې خپله د اټوم کتر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده او یا هم کیدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 28 کمیت ترمنځ وجود ولري څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت نو ډېر کوچنی ده نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کېږي 1.6 × 10 په توان د منفي 28 کیلوګرام په AMU اساس سره یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولې دا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو زه موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې چې هغه ټول نظریات د جندلتن او اوس راځو د اټمی تیوري په دې برخه کې د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کې په دې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابت کړل چې خپل اټومونه له ډیرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په دې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړ چې په 1998 میلادي کال کې چې خپل تامسن یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې موږ تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې لیدل کېږي او د دې او دغه ذرې یې د خپله د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپله د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی وه او هغه ذرو ته ویل کېږي چې د هغوی حرکت په پایله کښې یو د برېښنا جریان رامنځته کېږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود که چیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنې تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګرانو زده کوونکو چې هغه ویله چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپله نوموړي کمیت په 1909 او 1910 کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کښې کشف کړ او ویله چې 1.6 × 10^-15 کولم سره مساوي کېږي چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په 1.6 × 10^2 یعنی 1.6 × 10^-1 یودش کیلوګرام چې د خپله د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ تاسو لاسته راوړل. ازو ګرانو زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډه نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډه تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې ده وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګرانو زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته یعنې فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده په مرکز کې د اټوم په مرکز کښې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي یا هم قرار لري چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تېرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستي دي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریډیک سیسټم کې د اټمي نمبر په نوم سره یادېږي چې خپله د پروتونونو شمېر هم یادولی سو د پروتونونو شمېر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کېږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شي او خپله پروتون چې ده یوه لانتني کلمه ده چې د لومړني په معنا ده یعنې دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلي عالم لخوا په 1910 میلادي کال کښې منځته راغله او پروتون چې ده خپله مثبته ذره ده او د اټوم په هسته کښې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کښې نیوترون لاسته راغله چې خپله نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي چې د چا له نظره دوی خونسا ذرې دي کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خونسا ده یا هم د خونسا اټوم په نوم سره یادېږي چې د لومړي ځل لپاره د چادویک له خوا په 1922 کال کښې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کښې نیوترون لاسته راوړل شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ووینئ. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال اټومي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کښې منځته راغله چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکوئ. دوهم سوال د اټوم د قطر اندازه څومره ده. درېیم سوال د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټومي تیوري کښې. تاسو خپل نظر شریک کړئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اووم اتم نهم لسم یوولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خپریږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.